السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې دولس بجې شوې دي. زانی تاجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصرې او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو چې زموږ همکار اسرار الله مومند یې درته وړاندې کوي.
د پاکستان مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د کراچی په کې تحقیقاتي راپور رد کړ او ویلي چې دا په حقایقو د پردې اچولو ناکامه هڅه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې شته ننګونو ته باید پام وشي. او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پرون ژمنه وکړه چې هیڅ یو شی په امریکا کې د واک د انتقال مخه نشي نیولې. او د خبرونو تفصیل. د پاکستان مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د کراچی پیښې تحقیقاتي راپور رد کړ او ویلي چې دا په حقایقو د پردې اچولو ناکامه هڅه ده. نواز شریف چې دا وخت په لندن کې دی پرون ناوخته یې په خپل ټویټ کې که څه هم د چا نوم یاد کړی نه دی، خو ویلي دی چې د ځان ژغورلو لپاره د لاندې کچې افسرانو قرباني ورکولو کار د غندنې وړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په یو خبر پاڼه کې په کراچۍ کې د ریټایرډ کیپتن صفدر گرفتارۍ ته په اشاره وویل چې پر دې پیښه یې تحقیقات بشپړ کړي او اړونده چارواکي یې له ورسپارل شوو دندو لرې کړي دي. د مسلم لیګ نواز غړی او پخوانی کیپتن صفدر د اکتوبر په 18 په کراچۍ کې د ډیم تر شوې جلسې یوه ورځ وروسته په داسې حال کې له هوټل څخه نیول شوی وو چې خپل میرمن مریم نواز هم ورسره وه. د سند حکومت ویلي وو چې نیم پوځي ځواک رینجرو د سند پولیسو مشر په زوره وړی وو او د کیپټن صفدر د نیولو امر یې پرې جاري کړی وو. په کیپټن صفدر د محمد علي جناح د مزار د بې حرمتۍ تور دی، خو هغه دغه رد کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې شته ننګونو ته باید پام وشي. د شنګای د همکاریو سازمان آنلاین سرمشریزي ته پرون په خپله وینا کې عمران خان د چا نوم یاد نه کړ، خو وی ویل چې باید هغو داخلي او بهرني قوتونو ته پاملرنه وشي چې د افغانستان امن خرابول غواړي. نوموړي زیاته کړه چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل باید د سولې د مذاکراتو یو مهمه برخه وي. دا په داسې حال کې ده چې که یو خوا په قطر کې د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، نو بل خوا په افغانستان کې وسلوالو خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. افغان دولت تور لګوي چې پاکستان د وسلوالو ملاتړ کوي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د شنګای د همکاریو سازمان 6 غونډه پرون په آنلاین ډول د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په کوربتوب جوړ شو. روسیا، چین، تاجکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، هند او پاکستان د یاد سازمان اصلي او افغانستان، ایران، مغولستان او بلاروس یې څارونکي غړي دي. په ننګرهار کې د افغانستان د هوایي ځواک یو هلیکاپټر الوېدلې چې پکې 2 تنه وژل شوي او 2 نور جوبل دي. د افغانستان دفاع وزارت د هلیکاپټر د الوېدو پیښه او مرګ جوبله تایید کړي. د یاد وزارت او مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې بیګا په 12 بجو یو MI-11 هلیکاپټر د تخنیکي ستونزې له امله د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې لیدلې چې په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي او 2 نور جوبل دي. او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پرون ژمنه وکړه چې موږ د کار کولو د حق ترلاسه کولو لور ته روان یو. په خبره یې چې په انتخاباتو کې د تر بریا وروسته هیڅ یو شی په امریکا کې د واک د انتقال مخه نشي نیولی. بایدن د ډیلاویر په ویلمنگټن کې د خبرو پر مهال د اندېښنو ته ډېر ارزښت ورنه کړ چې ګینې د ډونالډ ټرمپ لخوا په انتخاباتو کې د ګټه نه تسلیمولو سره به کېدای شي ملي امنیت ته زیانمن شي. ټرمپ د 3 نومبر په ولسمشر انتخاباتو کې د درغلیو بې بنیاده ادعاوې کړي. د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار او د ریپبلیکن اکثریت سینټ مشر مچ میکانل د پنسلوینیا په څیر یو شمېر ایالتونو کې د ټرمپ لخوا په قانوني لارو د انتخاباتو د نتیجو چیلنجولو د ملاتړ کولو اشاره ورکړي. بایدن ویل چې د واک انتقال په ښه توګه روان دی او د دې باوجود چې ټرمپ د انتخاباتو نتیجو له منلو انکاري دي او ځینې ریپبلیکن پاکستان د هغه بریا نه مني خورده په خبره دا بر دوی په پلان او په هغه څه چې دوی یې له دې وخت څخه تر د جنوري شلمې پورې د کولو جوګه دي څه ډېر اغېزونه کړي. ټاکل شوی چې د راتلونکي کال په شلمه جنوري به د امریکا نوی ولسمشر د خپلې دندې رسمي پیل وکړي. ټرمپ پرون اهم بے ثبوت اداو کولو ته دوام ورکړ. وی ویل چې د وټونو په شمیرلو کې پراخه درغلې شوی. نوموړي په یو ټویټ کې وړاندوینه کړې چې هغه به دا زغل بلاخره ګټي. په عین حال کې د امریکا د نږدې ملګرو هیوادونو مشرانو پرون جو بایډن ته ټلیفون کړی ورسره یې په شریکه د کار کول هوډ څرګند کړی. د برتانیا وزیر اعظم بوریس جانسن د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د ټلیفون د لارې بایډن ته مبارکي ویلي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
اوریدونکو خبرونه د اسرار العالم مومن اوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې به اورید ک سه هم د پاکستان فوج د مسلم لیگ نون د کیپټن صفدر نوم نه دی یاد کړی خو ویلی دی چې په کراچۍ کې د اکتوبر په 19مه سار وختي د شوی پیخي پلټنې د فوج د مشر په امر کړی وی. په ډیرا اسماعیل خان کې 19 کسان د چینچی د لوډر پریوتو په پیخه کې مړه شوي دي.
چینچی لوډر وا او هغه کې واده تر روان وي شوي وي او د بچیان وي تقریبا 28 کسان هغه کې اندر ناس وي او 29 وا چې کوم هغه ډرایور وو.
په پاکستان کې د روپې نرخ د ډالر په مقابله کې ښه شوی.
ریکنایز د اصول مطابق خدای کنه چې لګیدل د ډالر ډیمانډ کم شوه یا د ډالر سپلای شي واشي دا.
او د کویټي او چمن ترمنس د اورګاډي سرویس بیا بحال شوه.
زموږ ټرین د کونا د وج بند وو. د کوچ او د چمن د مسافر د بار ډیر غټه لو مسله وو او ستړي ول کم چمن ټرین را لاسو زموږ د مسافر د بار ډیر آسان چانس ول.
دا نو ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته برزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته د پخانی وزیر اعظم نواز شریف د زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر په کراچۍ کې د گرفتاری په پیخه کې د ایس آی او رینجر ځواک د کراچۍ څانګې د افسرانو د خپلو دندو نه د لرې کولو په عمل د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو سرداری د پوز د پلټنو او د دې کاروای ستاینه کړې ده. خو د مسلم لیگ نون رهبر میاں نواز شریف د پلټنو رپورټ پر ردولو سره د خپلو اندېښنو نو سرګندونه کړي. تیر ماخام د پوز اماړي کو سانګې آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې کسه هم د کیپټن صفدر نوم نه دی یاد کړی خو ویلي دي چې په 19 اکتوبر سار وختي د شوی پیخې پلټنې د فوج د مشر په امر وکړي او په پیخه کې د سند پولیسو د مشر د تحفظاتو پر رڼا کې پلټنې مکمل کړي وي. تفصیل د غلام غوث په رپورت کې ورو.
د پاکستان پوز د ریټایرډ کیپټن صفدر د نیولو په پیخه د سند پولیسو د مشر د تحفظاتو پلټنې مکمل کړې دي او په کراچۍ کې د آی ایس آی او رینجرز ځواک چارواکي د خپلو دندو څخه لرې کړې دي. په دغه اړه د پوز مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې که څه هم د کیپټن صفدر نوم نه دی یاد شوی خو په دغه کې ویل شوی دي چې د 13 او 19 اکتوبر ترمنځ د شوی پیخې پلټنې د پوز د مشر په امر کړی دی. د خبر پاڼې تر مخه د سین صوبې د رینجرز ځواک او آی ایس آی متعلقه افسران د محمد علي جنا د مزار د بې حرمتۍ له امله د اولسي جذباتو د فشار په وجه د خاص کیفیت سره مخامخ شوي وو او د قانوني اقداماتو په کولو کې زیات جذباتي شوي وو. د پوز لخوا د کیپټن صفدر د نیولو او په پولیسو د فشار اچولو د پیښې د پلټنو د مکمل کولو په اړه د دې خبر وروستو د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری تیر ماخام په گلګت بلتستان کې د یوې جلسې پر مهال د پوز د دې ګام ستاینه کړې ده.
میں نے مطالبہ کیا تھا چیف آف آرمی سٹاف سے کہ وہ انکوائری کرے اور ایکشن لو.
ما دا پوز دا مشر نا دا دغه پیخې دا پلټنو او دا ذمہوارو په ضد دا کاروایی غوښتنه کړې وا. نو ما ته دا زیری را رسیدلې دی چې دا پوز مشر پلټنې هم کړې دي او عملی کاروایی هم کړې ده. مونږ ته د دې ګام ستاینه پکار ده. داسې کارونو سره د ادارو په عزت کې اضافه کیږي. جمهوری طریقه هم دا ده چې د چانه هم غلطي شوي وي د هغې پلټنې پکار وي او د خطا کوونکو په ضد کاروایی کول پکار وی.
جمہوری طریقہ کار یہی ہے کہ جو بھی غلطی ہو اس کی تحقیقات ہو اور اگر کسی سے غلطی ہوا ہو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے.
خوب بلی خواتا دا مسلم لیگ نون رہبر او دا کیپٹن صفدر سخر نواز شریف دا یو ٹویٹ دا لاری دا پوز لخوا شوی دا پلٹنی رد کری دی او هغه ویلی دی چې د لاندینی افسرانو په قربان کولو سره د اصل ذمہوارو د بچ کولو هڅه شوې ده. د مسلم لیگ نون یو بل مشر خواجه آصف د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلی دی چې که د پلټنو دغه راپور په مکمله توګه په ډاګه کړی شي نو کېدی شي د پوز لخوا په دغه پلټنو د نواز شریف عدم اطمینان ختم شي. خو بیا د پاکستان جمهوری تحریک د ویاند میا ابتخار حسین لخوا په خپور شوي بیان کې د پوز لخوا د کیپټن صفدر د نیولو د پیښې د پلټنو عمل د جمهوری قوتونو یو بریا بللی شوې ده. د نواز شریف زوم کیپټن صفدر د اکتوبر په 13 په کراچۍ کې د پی ډی ایم د جلسې وروستو سحر وختي په داسې حال کې له هوټل څخه نیول شوی وو چې خپل میرمن مریم نواز ورسره هم په کوټه کې موجود و. هغه وخت د سین حکومت ویلی وو چې نیم پوځي ځواک رینجرز د سین د پولیسو مشر د شپې پر مهال په زور د ځان سره بوتلی وو او د کیپټن صفدر د نیولو لپاره یې پرې فشار اچولی وو چې بیا وروستو د سین پولیسو لوړپوړو افسرانو د استعفاګانو ورکولو او د چوټۍ کولو غوښتنه هم کړې وه. خو د پوځ د مشر لخوا د پلټنو د امر وروستو یې خپلې چوټیانې ځنډولې وې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا په ډیرا اسماعیل خان کې د اغه درې کسانو د لټون عملیات نن په درېمر وسم روان دي چې د نومبر په 9 دغلته یو نیر ته نږدې ورته د چینچې لوډر پریوتی و چې له وجې 19 کسان مړه شوي دي. د ډیرا اسماعیل خان د ریسکیو یو یو دوه دوه تر مخه د پیښه مهال شوي چې په سړه ګره کلی کې یو چینچی لوډر چې پکې د 30 زیات کسان سوارو او د ډرایور نه بې قابو شو. د پیښې وروستو د چینچی نیر ته غورځېدلې. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
د ډیرا اسماعیل خان تحصیل پروا سړه ګرا سیمکښې واده ته روان چینچی لوډر نیر ته د پروتو له امله 19 ښځونه او ماشومان مړه شوي دي. دا پیشه سرنګ مخې ته روغلا په دغه والا سره د ریسکیو 112 ډیرا اسماعیل خان ترجمان اعزاز محمود مشال ریډیو ته ویایي.
نو تاریخ ته دا چې کوم واقع شوی دی تقریبا 4:30-5 په مابین کې دښتې په یو چینچی لوډر وه او هغه کې واده ته روان وې ښځې وې او د بچیان وې. تقریبا 28 کسان هغه کې اندر ناست وې او 29 چې کوم هغه ډرایور وو. نو سی آر بی سی نهر نه چې کوم دی خلک پیټر سره اوبو چې واسي او اوبو ول پایپ بند را چې تسلیپ شوی دی او دا چې کوم دی لوډر اوبو کې پریوته دی. د موږ کسانو 6 کسان زنده وباسل او چې کوم دی 4 چې کوم دی ډیډ باډیز ریکور شوی دی. الته اولم ورځ باندې دوه ورځ بیا اپریشن هو لپاره شروع کو. نو الته چې موږ اپریشن شروع کو نو الته موږ 15 ډیډ باډیز بیا ریکور کړل. اگر کسی کم دے مختلف ایج بچیان وے نو تقریباً 15 کسان مو ال تجی ریکور کو او درے کسان چی کم دی فیمیل دی او اگو دا پارا چی کم دے اوس پوری دا سر چالو دے.
اعزاز مامو دا ہم ہوئے چی پا سی آر بی سی نیرک شے دے درے ورکو کسانو دے را پیدا کولو دے پارا دے ریسکیو اپریشن نن پا 18 نومبر او ہاں راون وی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا مخام تر شپگو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای تر مخام د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره د یو لوړپوړي پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. د خارجه چارو وزارت لخوا په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ظریف به د خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره د پلاوی په کچه مذاکرات کوي چې پکې به په دواړه خیزه سیمه ییز او نړیوالو چارو خبرې کیږي. د دې ترڅنګ به هغه وزیر اعظم عمران خان او د پوځ د مشر جنرل قمر جاوید باجوا سره هم ویني. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي چې نن به په اسلام آباد کې د ایران او پاکستان ترمنځ د پلاو په کچه مذاکرات کیږي. تیر ماښام د یاد وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي، په دې مذاکراتو کې به د ایران لخوا د پلاوي مشري د هغه هیواد د خارجه چارو وزیر جواد ظریف او د پاکستاني پلاوي مشري به د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي کوي. په خبر پاڼه کې د دې مذاکراتو د ایجنډې په اړه څه نه دي ویلي شوي، خو د نومبر په 10مه وفاقي وزیر او په پارلمان کې د خارجه چارو په اړه د قائمه کمیټه غړی سید فخر امام وایي چې ایران سره د پاکستان اقتصادي، کلتوري او مذهبي رشتې دي. د ده په خبره په دې مذاکراتو کې به په سیمه کې امن مرکزي ټکی وي او زیاتوي،
اس خطے میں ہمیں تو امن چاہیے، صبح بارڈر چاہیے،
منگ تو خو دا محل کسی میں کی دا امن ضرورت ہے، منگ کا نظم پکار دے، منگ دا حیواد دا خواہش دے، دا حکومت دا حسد دا چپتی رو وقتوں کی ہر خیم شوی دی شوی بوی، نور منگ کا امن پکار دے، چپا پاکستان کی سرمایہ کاری بوشی او حیواد کی یودا سے ماحول جوشی چی بہرنی سرمایہ کاران راشی، او ایران کو زمین گوانده حیواد دے، اوی تو خوبا خوشحاله هر کلی وایو. د فخر امام په خبره ایران سره د هغه ګیس د پایپ لاین په اړه به هم په مناسب وخت کې مذاکرات کوو، چې په 2008 میلادي کال کې دواړو هیوادونو لفظنامه کړې وه، خو په 2019 میلادي کال کې په ایران د امریکایي مالی بندیزونو نه پس پاکستان د هغه لفظنامې نه ووتو. فخر امام وای په امریکا کې د ډیموکرات کون جو بایدن د ولسمشر منتخب کېدو سره به لکه د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په څیر د ایران په اړه د امریکا تګلارو او رویه کې نرمی راشي، چې له وجې به ایران سره د بهرنیانو لخوا اقتصادي تعلقاتو ته هم لار هوار شي. خو تهران کې د پاکستان پخوانی سفیر آصف خان دورانی د نومبر په 10مه له مشال لیدو سره په خبرو کې د دې سفر وخت مهم وبللو او د ایجنډې په اړه زیاته کړه. د رسنو د راپورونو له مخه د ایرانی وزیر خارجه سره په دې پلاوي کې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی محمد ابراهیم طاهریان هم ملګری دی. پاکستان ته د ښاغلي طاهریان د لومړي سفر دی، که څه هم ایران د سپتمبر د میاشتې په دوحه کې د روانو بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ کړی، خو د راپورونو له مخه د تیر ګل په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی ډیبرا لیون سره په یو ملاقات کې طاهریان د تیرو درو میاشتو راهیسې په افغانستان کې پر مخ زیاتېدونکي تشدد باندې اندېښنه څرګنده کړې وه. په دې پلاوي کې د طاهریان موجودګۍ ته په اشارې سره پخواني سفارتکار آصف علي خان وویل،
چونکې ایران هم د افغانستان ګاونډی دی او پاکستان ګاونډی هم دی، خو دې نظر زما نظر دغه ده چې ایران هم دا غواړي چې افغانستان کې ثبات راشي، سوله راشي، امن راشي، نو چې د بین الافغاني دا مذاکرات روان دي، زما خیال د ایران دا کوشش دی، د دوی هدف به دا وي چې امریکا د افغانستان ته، نو هغه هدف لاندې دی چې بیا کومه دا د سولې مذاکرات روان دي، نو دوی زما خیال کوشش د دوی خو هم دا وي چې دا مذاکرات یو مثبت نتیجه باندې ورسېږي. نو زه فکر نه کوم چې ایران یو داسې مقاوتونه به پیدا کړي د مذاکرات کې، خو زما نه فکر دا ده چې ایران
د پاکستان د خارجه چارو لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې جواد ظریف به د وزیر اعظم عمران خان سره هم ویني، که څه هم د پاکستان لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې د ایرانی وزیر خارجه د نورو پاکستاني حکومتي او امنیتي چارواکو سره د ملاقاتونو ذکر نه دی شوی، خو د نومبر په 9مه په تهران کې د ایران د خارجه چارو ته وزارت ویان سید خطیب زاده په خپل هفتواره خبری غونډه کې او جواد ظریف په خپل ټوټر پاڼه د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د ملاقات ذکر کړی او د نومبر په اتمه په یو ټویټ پیغام کې یې د ګاونډیو هیوادونو سره ټولې مسلې د خبرو له لارې په حل کولو ټینګار کړی و.
پاکستان میډیکل ایسوسیشن د نومبر په ومه په خپل یو بیان کې د پاکستان په حکومت غږ کړی چې په هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د احتیاطي لارښوونو په عملي کولو کې سختي راولي. په پاکستان کې ډاکټران وایي په هیواد کې د کورونا وایرس د دویمې څپې له وجې یو ځل بیا په روغتونونو کې د دې وایرس ناروغان زیات شوي دي. تفصیل د فرخنده اسد نه اورو.
د پاکستان میډیکل ایسوسیشن لخوا دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی چې په پاکستان کې د کورونا وایرس په دویمه څپه کې د مثبتو کیسونو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. پی ایم ای په خپل دغه بیان کې دا هم ویلي باید حکومت ته دغه وایرس د مخنیوي پر احتیاطي لارښوونو یا ایس او پیز کې سختي راولي او په ټولو ځایونو کې د ماسک اچول ضروري وګرځوي. د ایبټ آباد جینکو د میډیکل او ډینټل کالج پرنسپل او د پاکستان میډیکل ایسوسیشن منتخب مشر پروفیسر ډاکټر سلمان اسلم کندی د نومبر پر لسمه مشال ریډیو ته ویل دوی په هیواد کې د کورونا وایرس ته مخ په زیاتېدونکو ناروغانو اندېښمن کړی دی.
بالکل عمل نہ کی لگی رہے پر ایس او پی حکومت تو پکار دے کا نا چلے گا فائن بھی کی دی ماسک نے مینڈیٹری کی گلوز نے مینڈیٹری کی اور ٹول ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے خلاص کری دی نام غلط ادا پکار دے سنگا منگا پا نیٹ باندھی دی تخول سبق آ رہے بہتر طریقہ کار دی شادی ہال سے بند کی لگا سب پریکاشن خدے علی گڑھ.
د کورونا وایرس په اړه د پاکستان د سرکاري ویب پاڼې د نومبر پر لسمه ورکړي چې په ټول هیواد کې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې درویش کسان مړه شوي دي چې له دغې سره په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمېره 2000 ته رسېدلې ده او په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې 14 مثبتې پیښې رپورټ شوې دي. ملخوا د خیبر پښتونخوا د ځوانو ډاکټرانو د سازمان مشر ډاکټر رضوان کندی د نومبر پر لسمه مشال ریډیو دول په هیواد او خیبر پښتونخوا کې په روانه میاشت کې د کورونا وایرس له وجې ځینې نور ډاکټرانو په روغتونونو کې د صحت عملی یو شمېر غړو ته کورونا وایرس لګېدلې.
اکثر پروٹیکٹیو کیس چکن لگا ڈاکٹر میڈیکل اسٹاف اپن پیسوں بنے یا کوڈینیشن میں نئی تو ملا شروع ہوا حکومت سے لاتے خاص کے دلچسپی نہ ہے اب اصل کے نیو چکن ہم شروع شروع دی پتی زر پیش سے لاتے اوانش کر دی ایو تو ہاسپٹل کی ہم یہ ڈاکٹر یا میڈیکل اسٹاف نہ اسے پروٹیکٹیو سامان ملا شروع ہے
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه پر خپل ویب پاڼه د نومبر پر لسمه ورکړي چې په صوبه کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمېره 3,300 ته رسېدلې او څه باندې 8,000 کسان دغه وایرس سره رګېدلې دي. د پېښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس نه ډاکټر لیاقت خان چې له کورونا وایرس سره رګېدلې د نومبر پر لسمه مشال ریډیو ته وویل اوس د صوبې په روغتونونو کې یو ځل بیا د کورونا وایرس د ناروغانو شمېر په زیاتېدو دی.
پہلے عمر پہلے ہر سا ختم شو آلموسٹ مطلب آئی سی یو ہر سا کی پیشنٹ ختم شو آلموسٹ کرنا اس ریسنٹلی دوبارہ پیشنٹ انکریز کی گئی اور میں بولتا ہوں امید میں بھی دوبارہ ہاسپٹل بند کی کم الیکٹرک سروسز
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه د نومبر پر اتمه په پېښور کې خبریالانو ته ویلي وو کوشش یې دی چې د صوبې د ټولو روغتونونو د کارکوونکو عملی لپاره سامانونه ورکړي. نوموړي په دغه وخت وویل دوی د صحت لپاره سناسه 15 روپۍ مختص کړي دي چې د دغې زیاتره برخه به د کورونا وایرس پر مخنیوي لګول کیږي. دا وخت اسلام آباد ترڅنګ د پنجاب او خیبر پختونخوا په یو شمېر ښارونو او سیمو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سمارټ ټولبند هم لګول شوی دی.
د پېښور یو اوسیدونکي وایي چې په زوی په سکول کې د تشدد شوی استاد سخت وهلی دی. نوموړي زیاته کړې، استاد یې زوی ته د سزا ورکول لامل ناوخته ورتګ یادوي، خو د سزا له وجې بچي ته ذهني او جسماني زیان رسېدلی. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان وایي حکومت په سکولونو کې د سختو سزاګانو پر ضد قوانین په سمه توګه نه عملي کوي او د مجرم د معاف کېدو له وجې دا ډول پېښې مخې ته راځي چې له وجې د ماشومانو تر څنګ تعلیمي نظام ته هم زیان رسېږي. خو حکومتي چارواکي بیا وایي په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب قانون له مخې په سکولونو کې سزاګانو بندیز دی. تفصیل په دې رپورت کې. په خیبر پښتونخوا کې د زده کوونکو پلرونه او د تعلیمي او قانوني چارو پوهان وایي حکومت دې په سکولونو کې د استادانو لخوا د زده کوونکو وهلو او ټکولو مخنیوي لپاره قوانین په سمه توګه عملي کړي. دوی دا خبره په داسې حال کې کړې چې د پېښور یو اوسیدونکي د نومبر په 10مه مشال لیډیو ته د نوم نه خپرولو په شرط وویل، څو ورځې وړاندې دغلته د سکول استاد یې زوی سخت وهلې ټکولې او استاد یې زوی ته د سزا ورکولو لامل ناوخته ورتګ یادوي. نوموړي زیاته کړه چې د وهلو ټکولو له وجې ماشوم ته ذهني او جسمانی زیان رسیدلی.
زمنګ ماشوم د شپې ودو نو اړخ یړلو غنا وخت چې کوم وخت یړ خړلو نه دی چې دا پین مو د شی د بهش نه کړي په خوب کې نو بیا د مور چې د کترې چې د دولې وښناره ک نو هغه چې بار هر کمی سم مس ولو چت کړي نو بملا باندې د غین سپورتس او د سټیک د سی په فور باندې ټول ایگزامینه ول کړي نو ټول بیا را پاسولې دي نو په خوب کې هر ویل جوړ دی وړي مو هغه ماته فیل چې دا به حل وینه او که چې دا حل وینه دینه بر زیات وامه نو هغه منټری ټارچر کړي او فزیکلی هم خوړ زیات وهلو.
د پاکستان د نورو برخو په سیر په خیبر پښتونخوا کې هم اکثره په سکولونو کې د زده کوونکو د وهلو ټکولو یا هغې ته د سختو سزاګانو ورکولو خبرونه مخې ته راځي. د 2018 کال په جون میاشت کې د ګلګت بلتستان په غزر ضلعه کې د ښوونځي یوې زده کوونکې د کورنۍ لخوا تور پورې شوې وه چې د یوې استادې د وهلو ټکولو له وجې مړه شوې ده. د تعلیمي چارو په عمر اورگزی وایي چې په سکولونو کې د سختو سزاګانو له وجې اکثره زده کوونکي سکولونه پرېږدي او یا د ویرې له وجې په زده کړو کې ډېر رستو پاتې شي.
کنن موږ وګورو څه د پاسه 1.5 لک ماشومان په خیبر پښتونخوا کې سکولونو نه بهر دي او بیا چې کوم پاتې ماشومان دي په سکولونو کې چې کوم راځي او سبق وایي او هغه سره چې بیا دا قسم زیاتی کېږي نو یقینا ماشوم مینټلی هم په هغه باندې اثر پرېوځي او فزیکلی هم پرېوځي، ماشوم د سکول نه لارې جدا کی.
عمر اورگزی زیاته کړه چې ګڼ زده کوونکي او یو استاد گرانی مالی او کورنۍ مسئلې د استاد د کور او سکول ترمنځ فاصله هم هغه وجوهات دي چې له وجې استاد په ماشوم گزار وکړي او یا هغه ته سخت سزا ورکړي. خو بیا په باجوړ کې استاد عمر خطاب وایي چې اکثره زده کوونکو ته سزا د غی د غلطیانو له وجې ورکول کیږي، خو استادان د خپلو ذاتی مسئلو له وجې زده کوونکي نشي وهلې.
استاد چې کوم دی نو خطي انداز نشي کولای چې مطلب دا دی هغه خپل یو بچی لکه په کور کې کوي او یا د غی دا سکول کې وي بچی نو هغه بچر ته خپل بچی داسې بے ځای دغه ونه وي، خو خامخا د هغه نه غلطي شوی او غلطي چې کوم دی زما د نظر مطابق یو فیرنی بلکې بار بار
د خیبر پښتونخوا کابینه د 2018 کال په اپریل کې د صوبې په سرکاري او شخصي سکولونو کې زده کوونکو ته سزاګانې ورکول غیر قانوني ګرځولو لپاره یو بل منظور کړی وو چې له مخې یې مجرم ته 50,000 روپو جرمانه او د شپږو میاشتو قید سزا کېدای شي. په پېښور کې وکیل فضل خان اډوکیټ وایي چې د پاکستان د قانون له مخې په سکولونو او دینی مدرسو دواړو کې زده کوونکو ته په سزا ورکولو بندیز دی.
پاکستان چې کوم قانون دی، پاکستان پینل کوډ 1860 چې کوم قانون دی، دیکھی یو سیکشن دی 89، د دې مطابق پیرنټس ته، ټیچرانو ته، وارډس اور ګارډین چې کوم یو وي، هغه ته د اختیار و چې د 12 سال نه کم ماشومان که دا غی د تربیت لپاره دی دا وحی جسمانی الکپل کا تشدد پی کوي نو دا دی ته اجازت دی. دغه سیکشن نو دا چیلنج شو اسلام آباد های کورٹ کې او اسلام آباد های کورٹ بالکل وویل چې دا غلط دی، دا دی منسوخ شي. زیات واقعیات شو چې هغه کې به ایون ماشومان تشدد نه یا کمړه نشو نو ذهنی طور باندې با جسمانی طور باندې با بالکل مفلوج شو. هر کال به تقریبا 35,000 کم او بیش ماشومانو سکولونه پریخول.
اسلام آباد های کورټ د 2000 کال په فروری کې د یوې اوریدنې پر مهال ست کوونکو ته د مور یا پلار سرپرست او استاد لخوا په سزا ورکولو بندیز لګولې وو. خدا بندیز یوازې په اسلام آباد کې عملی شوې ده. د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو ډایریکټریټ یو مشر ملک مقصود مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا د 2013 کال د ماشومانو د خوندیتوب د قانون لمخې په سکولونو کې هم ست کوونکو ته په سزا بندیز لګول شوی او دا تر ډیره حده عملی کیږي. ملک مقصود زیاته کړه که په سکول کې پس تکون کې تشدد اوشي یا غته سزا ورکړل شي نو لدوی سره په مفت یا وړیا نمبر 0800111800 رابطه کولی شي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د 2013 کال په مې کې اسلام آباد های کورټ ته ویلي وو چې ستکونکو ته په سکولونو کې د سزا ورکولو پر ضد کابینې د یو بل منصوري ورکړې ده او پر دې به ډیر سر په پارلیمان کې بحث کیږي. اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر پہ خبر کی دا گرمی دلسمی بجے شوی دی دا اسرار اللہ مومن نولینڈ خبر نہ وورو
د پاکستان مسلمانانو نه رهبر نواز شریف د کراچۍ پیښې تحقیقاتي راپور رد کړ. ویل دي چې دا په حقایقو د پردی اچولو ناکامه هڅه ده. نواز شریف چې دا وخت په لندن کې دی پرون وخت یې په خپل ټویټ کې کڅه هم د چا نوم نه دی یاد کړی خو ویل دي چې د ځان ژغورلو لپاره د لاندې کچې افسرانو قرباني کولو کار د غندنې وړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په یو خبر پاڼه کې په کراچۍ کې د ریټایرډ کیپټن صفدر گرفتاری ته په اشاره وویل چې پر دې پیښې یې تحقیقات بشپړ کړي او اړوند چارواکي یې له ورسپارل شوو دندو لرې کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې شته ننګونو ته باید پام وشي. د شنګای د همکارۍ او سازمان آنلاین سرمشزي ته پرون په خپل وینا کې عمران خان د چا نوم یاد نه کړ خو ویل چې باید هغو داخلي او بهرني قوتونو ته پاملرنه وشي چې د افغانستان امن خرابول غواړي. نوموړي زیاته کړه چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل باید د سولې د مذاکراتو یو مهمه برخه وي. خبره سال کې دا چې یو خو په قطر کې د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې روانې دي نو بل خوا په افغانستان کې وسلوالو خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. د افغانستان په ننګرهار کې د افغانستان د هوایي ځواک یو هلیکاپټر لویدلی چې پکې 2 تنه وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. د افغانستان دفاع وزارت د هلیکاپټر د لویدو پیښه او مرګ ژوبل تایید کړي. د یاد وزارت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې بیګا په 12 بجو یو MiG-11 هلیکاپټر د تخنیکي ستونزې له امله د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې لویدلی.
لن خبرونم د اسرار العالم مومن نوارې دل ورسو اوستیوبل ریپورت طرف ته د خیبر ضلع فعالان ستکون کې وای د لنډی کوتل تحصیل په لری پرته سیمه شلمان کې ټیکنیکل او ووکیشنل کالج د تیری اوږدې مودې راهیسې بند دی او عمله پکې نشته. دوی وای دا کالج د فعال کړل شي چې قبایلي ځوانان پکې هنري زده کړې شروع کړي. بلخوا چارواکي وای دوی د صوبایي حکومت په امر په دې کالج کې د داخلو لپاره درې میاشتې وخت ورکړې. که څوک پکې داخل نشو نو بیا به ساينس او ټیکنالوژي صوبایي محکمې ته بیرته ورسپاري. تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې اورو.
د خیبر ضلع په شلمان کې خواوشا 13 کال وړاندې جوړ شوی ټیکنیکل اینڈ ووکیشنل کالج تر اوسه فعال نه کړل شو. ځای وګړي وایي په کار ته حکومت عمله ورکړي او قبایلي ځوانانو لپاره هنري زده کړې ورکړي. د لنډی کوتل یو فعال عمران شینوار مشال ریډیو ته وایي په دې وروستو کې صوبایي حکومت ځنې کسانو د دې کالج د ودانۍ نه دوره کړې و خو تر اوسه فعال نه کړ.
بد قسمت ہے نا دل اسٹاف ورن کرے شو دس اتنا خاص توجہ اولا ورن کرا دی ٹیکنیکل کالج لا تقریباً سلور میں اشتے پنجم میں اشتے مخ کی وزیر اعلیٰ آئی ٹی کو مشیرو اغم وزٹ کرا او اغا پورا قتل ہے او اغا ہم دا اعلان تکڑا جدا و منگ فعال کہو خو اغم پخپل دیگه کی وعده کی چو اغا ناکام شو دا غی فعال نکو او دا اغا دا ویزیت نپس دوگو تا 7 لاکھ روپو سولر همو لگی دا پا استعمال کرانا غی او چلیرش کنال از مکا چکو مو اغا دیتا ضرورت اونو چلیرش کنال از مکا شیلمان کوم اولا ورکڑا شیلمان کوم اغا خلق پا نوکره پا اولا پا ورکڑا شوی او هغه ځکه دا ټیکنیکل کالج چې دا جوړ شو موجوده حکومت دا غوښتای دا شی الته فعال کېدای شو که سټاف یې ولور تکړه سټاف یې ولور کړی وای هم دا فعال کېدای شو ځکه چې د قبایلو ډېر سټوډنټان داسې دي چې هغه د میټرک نه پس چې دی هغه تعلیم د مجبورۍ د وجې پرې دي.
د لنډې کوتل د زده کوونکو اتحادیې مشر شاه رحمان شینواره وای دا وخت د خیبر ضلع زده کوونکي هنري زده کړو لپاره پېښور او نورو ضلعو ته ورځي او دلته ترې محروم دي.
دې ته هغه سټاف چې کوم دی د حکومتونو ریاست چې کوم دی مهیا نه کړو او دې د وجې هغه جوړ شوی ټیکنیکل کالج چې کوم دی چې په هغې کې کوم وسایل په هغه وخت کې فراهم شوي وو هغه ټول چې کوم دی خراب شو. زموږ ځوانان چې کوم دی ټیکنیکل او وکیشنل تعلیم نه محرومه پاتې او کوم غریبان دا تعلیم حاصلول غواړي نو په پېښور او په نورو صوبو کې په مختلفو کالجو کې چې کوم دی غریبان دغه تعلیم حاصلوي نو که دا موجوده حکومت دې کالج طرف ته توجه وکړه او په دې کې چې کوم دی دغه چې کوم بنیادی ضروریات دي سټاف په حواله سره او نور چې کوم بنیادی ضروریات دي دا مهیا کړه نو زموږ ځوانانو ته به دا موقه میلاو شي چې دوی به دلته په خپل وطن باندې په خپل لذیله کې په خپل تحصیل کې دننه دغه چې کوم ټیکنیکل او وکیشنل تعلیم دی دا به حاصل کړه او دا د وخت ضرورت هم دی. که تاسو وګورئ په ټوله دنیا کې چې کوم دی د هنر والا تعلیم اوس وخت کې ټول نه زیات اهمیت دی.
د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم ویلی دوی په دې کالج کې داخلو لپاره د صوبایي حکومت په امر درې میاشتې وخت ورکړی که زده کوونکي پکې داخل نشول نو دغه کالج او سامانونه به ساینس او ټیکنالوژي صوبایي محکمې ته سپاري او ودانی به بیا کومې بلې محکمې ته وسپارل شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان مرکزی بانک وای په ملک کې د روپۍ قدر په ښه کېدو دی او د روان کال اګست میاشتې نه را په دېخوا د ډالر په مقابله کې د روپۍ په نرخ کې شاوخوا لس روپۍ اضافه شوې ده. د مرکزی بانک تر مخه په پاکستان کې په آخري ځل د روان کال په مارچ میاشت کې د یو ډالر نرخ د 159 روپو نه کم و. کارپوهان د روپۍ نرخ زیاتېدو غټه وجه د نړۍ په نورو هیوادونو کې میشتو پاکستانیانو لخوا خپل هیواد ته ډالر رالیږل، برآمدات زیاتېدل او مالیاتي ادارو لخوا پاکستان ته قرضې واپس کول لپاره نور وخت ورکول ښایي. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د پاکستان مرکزی بینک د معلوماتو تر مخه د نومبر په 10 نیټه په بینکونو کې یو ډالر په 155 روپۍ او یا پیسو پورې بدلېدو. د اگست میاشتې نه راپدې خو هر ورځ د روپۍ په نرخ کې خواله را روان دي. په یاد میاشت کې د یو ډالر نرخ د 178 روپۍ 50 پیسو نه اوړېدلې وو، خو درې میاشتې وروسته اوس د یو ډالر نرخ د 159 روپۍ نه هم راکم شوی دی. بلخوا د پیښور او اسلام آباد په شمول د ملک د کرنسیو په مختلفو خلاصو مارکیټونو کې یو ډالر تر 155 روپۍ 50 پیسو پورې بدلیږي. دا چې مخکې بعد ډالر نرخ په بینک کې کم او د کرنسیو په خلاصو مارکیټونو کې زیات وو، نو اوس ولې صرافان ډالر د بینک نه په کم نرخ اخلي؟ د اسلام آباد یو صراف علی رضا بنگشوای بینکونو کې هر ورځ د ډالر نرخ بدلیږي، که دوی یې د بینک په نرخ واخلي او ډالر نرخ نور هم راکم شي نو د نقصان سره به مخ شي.
ایرټل بینک څخه کله کته راځي تدې سره د موږ اوپن مارکیټ هم بیا راشي ریټون کم څه کوم سیلنګ دی کې 158 روپے 20 پیسې اوس پاتن لګي سبا ته ایرټل بینک څخه کیږي پیسې مال واخلا نقصان وي ورځې کې دوه درې ځلې څه کوم ایرټل بینک کته کیږي مو مال څه کوم دی خلو خرڅو ذخیره اندوزی نه کو.
د مرکزی بینک معلوماتو تر مخه په پاکستان کې په آخري ځل د روان کال په مارچ میاشت کې د ډالر نرخ د 159 روپو نه کم وو. په پرله پسې توګه د ډالر په مقابله کې د روپۍ په نرخ کې د اضافه کېدو غټه وجه څه ده؟ مشال ویډیو چې دا پوښتنه د اقتصادي چارو پوه ډاکټر انور شاه نه وکړه نو نوموړی وایي لوی وجوهات یې د نړۍ په نورو ملکونو کې میشتو پاکستانیانو لخوا خپل ملک ته ډالر را لېږل، برآمداتو کې لږ ډیره اضافه کېدل او د مالیاتي ادارو لخوا پاکستان ته قرضې واپس کولو لپاره نور وخت ورکول دي.
ریکنایز د اصولو مطابق خدای کنه چې لګه د ډالرو ډیمانډ کم شوه یا د ډالرو سپلای سیوا شي. د سپلای د سیوا کیدو چې مختلفه طریقې یمګ د ایکسپورت نه ودم سیوا شي یا د بهر کم خلک چې کم ده ریمیټانس سیوا کی یا د مونږه د چار طرف نه سینداد سیوا شي یا د انداد ډیلی شي لګه فرض کړه هو سب پیمنٹ یو پیمنٹ چې کم ده ډیلی شي یا په مونږ باندې د ډالر پرشر په دې صورت کې چې لګه مونږه سره انسټالمنٹ ورکاو
هغه ډیلی شي د لانګ ټرم د پاره د دې د وجه نه چې کوم دی په هغه ډالر باندې پرشر دي دا پیامې نه چی کنه دا عریضي.
وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 9 په اسلام آباد کې د معاشي او سیاسي کمیټې غونډې ته خپل وینا کې وویل په تیرو دوو کالو کې په ملکی معیشت کې تر ډیره حد خواله راغلي دي. درآمدات کمیدو سره په برآمداتو کې اضافه شوې ده چې له وجې د زر مبادلې ذخایر زیات شوې دي. نو وخت راغلی چې ولس ته د دې ښه معاشي حالاتو ګټه ورسولی شي. په پاکستان کې چې کله هم د ډالر نرخ زیات شي نو ورسره د ضرورت د استعمال زیاتره شیانو په نرخونو کې هم اضافه کیږي. خو اوس چې د روپۍ په نرخ کې تر 100 روپو پورې اضافه شوې ده نو د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه ولې نه کمیږي؟ انور شاه وایي
موږ په اکنامکس کې دا وایو چې سیزنو چې کم قیمتونه دي دا لاندې راتلل چی کنه دا ډېر په مشکله راځي او چې په بره خېږي کنه ډېر په اسانۍ باندې خېږي. دا ډاون راولو لپاره د حکومت ډېر غټ طرفه پکاري ځکه چې قیمتونه ان پک زیات تر سپلای سایډ چې کوم د انډستریس سره تعلق دي د دې د وجه نه دا صورت حال دی چې دا په مشکله راځي ډېر په اسان نه راځي.
پاکستان تحریک انصاف ګوند 2013 کال په اګست میاشت کې په واک کې راتلو پر وخت په ملک کې د یو ډالر نرخ تر 123 روپیه پوری وو. خو تیرو دوو کالو او درې میاشتو کې د 15 روپیو نه زیاته اضافه پکې شوې ده. د کارپوهانو په قول د ډالر په مقابل د روپۍ د نرخ لوړېدل او دې حالت دوام به په راتلونکي کې د ملک په سیاسي او اقتصادي حالاتو پورې اړه ولري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د کوټې او چمن ترمنځ د اورګاډي سرویس یو ځل بیا بحال شوې ده. د کوټې په سټېشن ډي اس ریلوې محمود اختر خټک د ټرین مسافران رخصت کړل او ویل دي چې د کوټې څخه د هواد د نور برخو ته تلونکي ریلګاډي به هم ډېر زر بحال شي. د چمن د اورګاډي د کورونا وبا له وجې د مارچ په میاشت کې بند شوی و. تفصیل د ایوب ترین په ریپورت کې اورو.
پر پنځو بوګیانو یا ډبو مشتمل چمن پیسنجر تیر ورځ د کوچ څخه وسره د ښار چمن ته تک را تک برته پیل کړي. کوم چې د کرونا وبا له وجې د روان کال د مارچ په 23 نیټه بند شوی وو. د کوچ پر ریلوی سټیشن ډی ایس ریلوی محمود اختر مسافران رخصت کړل او د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې دوی به هڅه وکړي چې د کوچ څخه د هیواد و نورو برخو ته تلونکي او راتلونکي ټول ټرینونه ژر بحال کړي.
جی منسٹری سے ہم رابطے میں ہیں، ہیڈ کوارٹر آفس کے ساتھ بھی، انشاءاللہ بولان ایکسپریس کے لیے بھی جلدی خوش
خبری. مرکزی حکومت سره په تماس کې يم او ډیر ژر به بولان میل اکبر بوکټي ایکسپریس د روانولو خوش خبری درکړم. خودوا وکړي چې کرونا زیاته نسی. که کرونا زیاته نسو نو بولان میل به هم وچلیږي او نور ټرینونه به هم روان کړو.
پر دې مهال مسافران او د کوچ شاریانو ډیره خوشحالي ښکاره کړه او د حکومت څخه د ټولو ټرینونو د بیرته چلولو غوښتنه وکړه.
معلومه چې خلک دا چې ټرینونه بنو د ټول عوام د چمن زیاتره د چمن د شیند دغه ځلې خلک ډیر د دې سره متاثر وولو او کم وخت چې د ټرین د یعنی د لس تاریخ د بالکې دوه اعلان وصولو نو د دې د انتظار لپاره ډیر خلک په انتظار وولو بوسلې چې دغه ورځ ډیره د خوشحالي ورځ د چمن زیاتره د چمن د خلکو لپاره پښتنو د سیمې لپاره او ډیر اسانی جوړه سوله او خدای دې کامیاب کړي.
ازمانو محمد عثمان دی ډیر مشکلات وو چې ورسم چمن ته ګاډۍ باندې اوس ټرین سٹارټ شوی دی. ماسومان هم زما سره دی بس دغه ډیر خوشحاله یم چې دا ټرین سروس شروع شوی دی او کرونا کې ما ډیر مشکلات کې وو اوس خدای فضل دی چې بس دا ټرین شروع شو.
بلور ته چې کله دغه ټرین و چمن ته ورسېدې نو د کلب لا ډیپټی کمشنر طارق منګلې هرکلی وکړي او ویل چې د دې څخه به د ولس په تګ راتګ کې اسانی پیدا شي. په دې ترڅ کې به وښو د چمن و ځینو شاریانو ته
زموږ ټرین د کرونا د وجه بند وو. د کوچ او د چمن د مسافر د پاره ډیر غټه لو مسله وه او ستړې ولم او دغه اسانتیا د پاره چې کوم ټرین یې لسو زموږ د چمن چمبر خاص کر په دې کې غټ کردار ادا کوي او ډی سي کلاب لا صاحب په دې کې غټ رول ادا کوي چې کوم چمن ټرین یې را لسو زموږ د مسافر د پاره ډیر اسانتیا سول.
زنانه هر شی په مې پوزیت رسیږي او را رسیږي دا خپل ټیم کې بل لري هر څه لري بس ډیر مو خوشاله
ډیر څه خوشالي وسوله زموږ ټرین مرسته لسو او کوم سولت مرسته پیدا سول دا غوصول دا کوم ټکسیار کرایې زیاتی
ټول دغه زیاتولو او مشته کم خپل مشکلات واغه مشته آل سلو.
دا د ونی ورده چې په هواد کې د کرونا وایرس خبرېدو وروسته د پاکستان مرکزی حکومت د روان کال د مارچ په وروستیو نه کې د کوټ څخه تر کراچی پوری، بولان میل، لاهور پورې، اکبر بوکټي ایکسپریس او پېښور پورې کوټه ایکسپریس من کړی وو، خو وروسته یوازې د کوټ څخه بیا تر پېښور پورې تلونکی جعفر ایکسپریس بیرته چالو کړی دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. د عوامي نېشنل ګوند د مومندو څنګه د یو لاریون لاري له حکومت غوښتنه کړې ده چې د مومندو جلال آباد ترمنځ ګورسل یا ګوسړې کنډاو لار دی نه یوازې د تجارت بلکې د اولس د غم خادې لپاره هم خلاص کړي. دوی پرون د کوزو مومند نه د سیمې د عام اولس په ګډون لاریون کړی وو او تر کوډاخلو تلل وروسته اغلته غونډه وکړه. د دې لارې د پرانستو ژمنی وزیر اعظم او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سو واری کړي. تفصیل د شانواز ترغزی په ریپورت کې اورو.
د عوامي نېشنل ګوند محمود لخوا پرون د پاکستان او د افغانستان تجارتي لارې ګورسل د نه پرانستلو په ضد د پولي پورې لاریون کړي او غوښتلي دي چې دغه لار باید خلاص شي او که داسې ونه شي نو دوی به بیا هم په دغه ځای کې درنا ورکوي. د دغه لاریون مشري د یاد ګوند محمود مشر او د صوبایي سیملي غړي نثار مومن کوله.
هغه زما تاریخي لار، هغه زما د ټول ژوند دارو مدار، زما د شپږ زرو کلن تاریخ چې زما د دې سره تړلې وو، د دې تګ را تک سره او هغه لارې راته خوندي کړې ده. نو زه مجبور شوم چې زه په خپل لار شم او په دغه ځای کې زه د احتجاج پیل وکم.
د نثار مومن په مشرۍ کې د سیمې د ګوند او د عامو خلکو لاریون چې کله د کوزو محمود نه خپل منزل ګورسل او یا ګوسړی کنډو نه وړاندې بھائی ډاک ته ورسید، نو د پولیس لخوا ورته وویل شو چې وړاندې د سیکورټی ایشوز دي او باید وړاندې تلونکي هم دلته ایسار شي. خو تلونکي خلک بیا هم روان شو او په کوډاخلو بازار کې پړاو وکړه. هغلته د سیکورټی ایشوز په حواله نثار مومن په حکومت غږ وکړه.
یو طرف ته تار خورې چې دا زما بارډر دی، بل طرف ته ما ته په لار کې خنډونه چې او ودرېږي چې نه مخکې به نه ځي او دلته چې دی نو حالات ښه نه دي. چې دا حالات ښه نه وو دا تار پکې څنګه خور شوی دی؟
هم په دغه ځای کې موجود د پولیسو د مشرانو نه مې وپوښتل چې د سیکورټی کوم رقم ایشوز دي، خو دوی څه ځواب رانه کړ. ګورسل لار په کال 2011 کې هغه وخت بند شوی و چې وسلوالو په دغه لار تیریدونکي یوه لاری او یا مال وړونکي ټرک په اور سیزلې او له هغه پیښې وروسته په دغه لار کاروبار بند شو. دغه لار د محمود وران نزدې جلال آباد ته تیره شوې چې د خلکو پوینا نه خو کې سخ غرونه شته او زیاتره لارې هواره ده. د خوځو اوسیدونکو یو سماجی کارکونکي تفسیر خان مومن د لاریون ګډونوالو ته په خپل وینا کې وویل:
زمنګ ماشی قتل عام شروع دی، زمنګ بچی چې راوی شي نو هغه ځی په لاور کې په پینډۍ کې وږي خرڅي. کدا لار موږ د کولا وې نو زمنګ بچی په پاندې ځوانی وې خو په اسانه باندې په دې باندې تجارت کوي. هیڅ مسله کې نشته دی، نه د سیکورټی مسله شته دی، نه کومه بلې شو شته دی. نو زمنګ پر زور مطالبه ده چې دا لار موږ د کولا وې او ان شاء الله کو کولا وې نکړه دا احتجاج به زمنګ جاری ان شاء الله.
په دغه لار به چې کوم خلکو کاروبار کاو نو دوی وای چې د ګنداو محمود نه تر د جلال آباد پورې نان سټاپ او یا بغیر لکوم رکاوټ دغه لار د څلور غنټو سفر نه زیات نه ده، نه خو پکې څه غور نشته او نه پکې کومه داسې بله مسله. په محمود کې د دغه لارې د کاروبار لپاره په کوډاخلو منظرې چینه آټا خوایزو او میا منډۍ کې لوی لوی اډې هم په پخوا وختونو کې جوړې وي چې د پیښور چارسدي او مردان پورې خلکو به پکې روزګارونه کول، خو اوس دغه منډیانې شاړې شوې دي. فضل خالق خوایزه د آټا اوسیدونکو دی او دوی هم دغه ناستې ډلې ته وینا کړې ده.
دا زماده سمپی د کی پی کی دا هم ګټه ده چې دا ګیر زما کولاو شي. نورې لارې ډېری جدا تللې دي، زماده ترانسپورټر ګټه ده، تیل به کم سوځي، خرچه به کم کیږي، وخت به کم لګي او یو خلاصه لاره ده
نو منگا ددی پو ددی د کولاوی دو په کوشش کې نن چې کم دې ددی آغاز وکړو.
د دغلار د پرانست غوښتنه په موجوده حکومت کې د ناس قومي او د صوبایي سیملې د غړو هم ده. په جولای 2013 کې انتخابات کېدل. وفاقي حکومت یو اعلان جاری کړو چې د ګورسل په شمول نواپاس او نور لارې به هم په دغه میاشت کې خلاصې شي. خو د انتخابات وروستو دغه نیټه هم د دغه کال اگست میاشت ته واړوله. وزیر اعظم عمران خان او وزیر اعلی خیبر پختونخوا چې هر کله مهمندو ته ورغلي د ګورسل لارې د پرانستې ژمنې کړي، خو لا هم ندی عملي شوي. پرون د عوامي نشتل ګوند مشرانو دا هم وویل چې که په دوه میاشتو کې دا لار خلاصه نه شوه نو دوی به بیا هم په دغه ځای کې درنا ورکوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، کوډاخیل.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماښام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د راډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د اکتوبر په 23مه هر کال د پولیو د مخنیوي نړیواله ورځ لمانځل کیږي. سږ کال د دې ورځې هدف یو ورځ یو کار د پولیو له منځه وړل دي. پاکستان د افغانستان په ګډون د نړۍ یو له هغو دوو هیوادونو دی چې لا هم پولیو وایرس پکې شته. احمد شاه اعظمي په پېښور او کوټه کې له دوو داسې کسانو سره خبرې کړې دي چې په ماشوموالي د پولیو وهلي، خو هغوی په دې معصورې سربیره په بېلابېلو څانګو کې د ولس خدمت ته ملا تړلې ده. راځئ چې په دې رپورټ کې تفصیل واورو.
ډېر زیات مشکل وخت وي چې کله ماشوم رالویږي بلوغت ته راځي.
دا 2.5 کلنه افشان افریدی ده چې د 2.5 کلونو په عمر ګزان ووهل. هغې په شهید بېنظیر بوټو پوهنتون پېښور کې په مایکرو بایولوژي کې لوړې زده کړې کړې دي. نوموړی وای په پاکستان کې د معذورانو لپاره د اسانتیاو د نشتوالي له کبله به هغه وخت د نیمګړتیا احساس ورته کېده چې کله به په ښوونځي یا پوهنتون کې د زده کړو پر مهال دوم پوړ ته د درس ویلو لپاره نسوای تللی او درس ورڅخه پاتې شو. د نوموړي په وینا همدې احساس د نور معذورانو خدمت ته وهڅول.
چې کله 2007 کې زه انرول شوم ګریجویشن کې، نو ما ته دا احساس کېدل چې یاره زمونږ هغه ملګري چې کوم مسره په پرایمري ایجوکیشن کې یو مسره یو قسم په یونیورسټي کې نشته، یو زه جینې یم په یونیورسټي کې چې وت ډیسبلټی یم. خو ټایم چې تیر شو بعد کې نو دا پته ولګېده چې یاره ما ته کار کول یو دي خلکو د پاره چې دا کوم خلک چې دلته موجود نه دي، په بیا ما دې لپاره کار شروع کړل.
افشان پردی زیاتوي چې اوس د رضاکارانو یو ډله جوړه کړې او هغو ښځو ته نه یوازې ځانګړي بایسکلان ورکوي، بلکې هغوی ته د کار او روزګار او هنر زده کولو مواقع هم برابروي چې معذوري لري. نوموړی وای حکومت ورسره په دې کار کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې، بلکې د ټولنیزو رسنیو له لارې خلک مرسته ورسره کوي. نوموړی زیاتوي چې د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې معذوران ډیر ځپل شوي او د هغوی د بیا بحالۍ لپاره ډیر کار ته اړتیا ده.
ډیر قدر او مونږ هغه ته پر خپل ویلچیر سیستم ډیسټریبیوټ کړل. هغه مونږ دومره هغه کړ چې داسې خلکو چې کلونه کلونه شي د خپل کور نه بهر نه راوتی، نو په هغه ورځ باندې هغه بهر راوتل.
افشان وای چې په ژوند کې لډیرو کړاوونو او ستونزو سره مخامخ شوی، خو هر ځل یې په یو نوي هوډ سره د ژوند چارې پر مخ وړي دي.
زمونږ په هر ورځ راماتیږي او په هر بل ورځ باندې دوباره ما به خپل نه ارادي سره برا پس چې نه دا کار کول دي. ځکه چې یو انسان چې کله ځان ته یو ټارګټ کې دي چې به دا کار کول دي او به زیاده کول دي، نو هغه پوره کولو لپاره په لارې کې ډېر سره راځي، ډېر سره رکاوټونه به راځي، خو هغه رکاوټونه ته به کینې نه هغه به د لاره نه خوا کې راځي. لپاره ډېر زیات محنت پکار دی.
د کوټي 23 کلن ضیا خان هم په لارې کې پرتو خندونو ته نه دی کښنستی. هغه د درو کلونو وو چې په ګزار ناروغي اخته سو، خو د وخت په تیریدو سره نوموړي نه یوازې په بلوچستان پوهنتون کې د ماسټري تر کچې زده کړې وکړې، بلکې د مدني فعالیت تر چتر لاندې هم له بیلابیلو لارو د ولس خدمت ته ملا تړلې ده. ضیا خان د کووید 19 په نوم د نوي کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هم په بلوچستان کې کمپین پر مخ یوړ. د نوموړي کار او زیارت په کتو ملګرو ملتونو هغه ته جایزه هم ورکړې ده. نوموړي 8 کاله مخکې په ګزار داخته کېدو پیښه یادوي.
مسلم باغ کی بس یو شپه وعده لتلوم چې واپسی راوړم، د اثر بیا زما چې لاسونه تر دملا پورې ټول په دانو روغي باندې اخته وم، او چې مور مسار په چوغو چې زوی مګه سشورې نه ارکه دغه نه کوي را پورته کژي نه، خو خیر د چا سر نه غلاسېدی. بیا دا دغه اوس چا بل دا نظر دی، چا بل دا لویه بیماری ده.
زیا خان زیاتوی بیا چې څو کلونه پر تیر سول او شونځي او بهر ته تک پیل کړ، نو نور ماشومانو به ملنډ ور باندې وهلې او د پیښې به کولې. نوموړی وای دا تو کلونه وو چې د واکر یا پایروان په واسطه به تک کاوه، خو د نوموړي په وینا واکر یې نه خوښېده.
شروع از ما کمره ما بنده کلا او دا واکر مسیر تکشیر دی او کوشش مکوی چیز دا واکر بغیر قدم وخما نزل دیواله سر اولیار شما نو دا قدم کوشش موکی نزل غزار شما نو بیا مالی آیو کوشش بلیا بل وکما نو دارنگا بیا غزار شما بیا ما بل کوشش نو وویست وار ما دا کوشش وکی چیز غزار شما و پا تویستم وار بندی ما ایخ دزون اول قدم چو وقت دی از ما دا پار آغل دا وجی دیر یادگار واز دا یو خو زما اول قدم بل ما تا دا اسلام ملار شو چی دا کوشش بعد انسان ارس کوایسی نو بیا ما با گر زون کی بس دا غایو فرمولک شیر دا چی خپل کوشش و درشی دا پارا که
زیا زیاتوی چی طولن باید لمازورانو سر مثبت چلند وکړي، ځکه د ده پوینا مازور کسانو تا طولن دا هغه دا مازوری احساس ورکوی او پا کم تر سر گورت گوری. نموڑی وای دا طولین هم دی چلند پا کتو مازور کس دا دول دا جور خبگان او ذهنی فشار پا ناروغی هم اختاسی. زیا خان وای پر خپلی جسمانی ناروغی سر بیره دا طولنی اولس خدمت تا ملاتر لیده.
جسمانی سره بس دماغی میں جوڑی کی مبتلا سا ہوا دغه پریشانی اور دغه ستونزو لگو چیز بس دماغی میں خراب سا ہوا میں
په پا پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام لشمیرو سره سم په 2019 کال کې 1340 ماشومان ګزان وهلی ول، خو د روان 2020 کال د اکتوبر تر 23 نیټې پورې په دې هیواد کې 9 ماشومان په دې وایرس اخته شوي چې 23 په بلوچستان، 22 په خیبر پښتونخوا، 22 په سند او 12 په پنجاب کې دي. پولیو وایرس په لومړي ځل په 1940 کال کې د امریکا په ویرمونت ایالت کې څرګند شو چې هغه وخت 18 کسان مړه او 132 عمر یې معذور کړل. دې پیر سباندې شپېته کال وروسته په 1955 میلادي کال کې ډاکټر جانس سیلک د ناروغي واکسین جوړ کړل او په 1960 کال کې بیا امریکا د خلیه لخوا د ورکول کېدونکو واکسین اجازه ورکړه چې ډاکټر البرټ سیبین جوړ کړی ول. د پاکوالي لپاره کارکونکو سازمان روټري انټرنیشنل له دې کبله د اکتوبر 24 د پولیو نړیوال ورځ نومولې چې د دې ناروغي لپاره لومړی واکسین جوړونکو ډاکټر جانس سیلک په همدې ورځ زیږیدلی و. پولیو وایرس د افغانستان او پاکستان پرته له ټول نړۍ ورک شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
په ننګرهار کې د ملکی وګړو د خوندیتوب شورا په یو خبري ناست کې په جنگ کې لخکلو غاړو غوښتنه کړې چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته پام وکړي او د سولې لپاره د پیل شوو هڅو په نتیجه کې دی اور بند وکړي چې دا شان دایمي سولې ته لار هواره شي. تفصیل د باز محمد عابد پر ریپورت کې اورو.
په ننګرهار کې د ملکی وګړو د خوندیتوب شورا د مطبوعاتي ناسته چې د جنگ له امله د ملکی وګړو د یو شمېر قربانیانو میرمنو هم پکې ګډون کړی وو، د نومبر په 10 نیټه په جلال آباد کې ترسره شوه. په دې ناسته کې د ملکی وګړو د خوندیتوب د شورا مشر انجینر نور افضل مسلی خبریالانو ته وویل
د جنگ په دوړ خو کې د ملکیانو وژنې ته پاملرنه کم شوې ده او ملکیان زیات وژل کیږي. په ننګرهار کې چې کوم د ملکیانو د خوندیتوب شورا ده هغه دا اړینه وبلله چې موږ یو ناسته وکړو او موږ د دې لپاره د جنگ په ټول اړخونو باندې همېشه د لپاره داغه کړې ده. د ملکیانو کورونه ورانېږي، ملکیانو تر سر او مال زیان رسیږي. تاسو کوشش کوئ چې هغه عوامل د منځه ویسئ او د هغې په هکله به تاسو جدی پاملرنه وکړئ. او زمونږ د دې ناستې موخه او هدف هم همدا دی چې باید نور په دې هېواد کې جنگ ودرول شي.
دې خبري ناسته کې د خوږیانو ولسوالۍ نیز بیبي وویل 15 کاله د مخه یې خاوند مخپټو وسلوالو له کوره وویست او ویې واژه او یتیمان یې ورته بې سرپرسته پرېښودل. نوموړي وړاندې وایي
خاوند مې کور کې کار کولو، مخپټي پسې راغلی ویستل، کتابچه مې په نشته زوږو قرضو پور جوړ کړلم، سر نه مرسته کېږي نه کومک را سره کېږي، واړو واړو ماشومان مې دي، وو کسان کور کې پامیل لرو، پردي کور کې پراته یو. په افغانستان د خدای سوله راوستل کې ډېر کونډې رنډې یتیمان ټول خوار زار دي.
د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون مشر شمس الرحمن نبی په دې خبرې ناسته کې وویل په دې وروستیو کې په جنگونو او بریدونو کې د ملکی وګړو وژنه تر بل هر وخت زیاته شوې ده. د ده په خبره د ملکی تلفاتو زیاته برخه د دولت وسلوالو مخالفینو لخوا ترسره شوې ده. نوموړی وړاندې وایي
په دا وروستیو کې تاسو ګورئ چې تاوتریخوالی کوم حالت ته رسېدلی دی او تلفات کوم حالت ته رسېدلی دی. ځینو حالاتو کېدای شي مثلا د حکومت لخوا نه هم دا نقد صورت نیولی دی، خپله د مافیاو لخوا هم صورت نیولی دی. د جګړې عاملین چې دي اکثر چې دی خپله د حکومت مخالفین دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا هم په دواړو خواو باندې غږ کوي تر څو د جګړې اصول مراعات کړي او د ملکی تلفات نور هیڅ چار پر د منور ورنه دی.
د ده په خبره د 2000 زیږدیز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور له مخې په ټول ملک کې 214 تنه ملکی وګړي وژل شوي وو او 1440 تنه ټپین شوي وو. خو زیاتوي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د ملکی وګړو وژنه زیاته شوې چې ارقام به یې د 2021 زیږدیز کال په پیل کې خپاره شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.